زماس پیرو ناسونو سرا
دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. د مشال رادیو په دې خبري سات کې درته ګل ایاز او انیسا اجمل هر کله وایو په خبرونه کې قبایلی سیمو ته د کډوالو د واپسې د پلان د کډوالو لپاره د شوې تنظیماتو د شمالي بلوچستان ځای مشرانو د سرګندونو د مومندو امن کمیټې غړو د ستونزو په پیښور کې د پاک افغان ولسی تړون ټولنې د غونډې د مختلفو وسلوالو ډلو رایې وزکېدو په ننګرهار ولایت کې د پولیو کمپاین د کرکټ نړیوال کپ او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو. په لومړي وار ورکو ونیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی د خیبر پختونخوا گورنر د فاټا د کډوالو په مرحله وار توګه د بیرته ستنیدو اعلان کړی دی. د قبایلی سیمو د خوایزه او بایزه قبیلو امن لخکریان وایي چې د پاکستان حکومت لاغي سره هیڅ مرسته نه کوي او ځینې عراقي کمانډانان وایي تمه لري چې ټول تکریت خار به د مارچ تر 18 نیټې پورې بیرته ونیسي. اوسته خبرونه تفصیل د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی ویلی دی چې د جنوبی وزیرستان د سرکې او سره روغی سیمه خلک به له سبا څخه خپل سیمو ته ستنیدل پیل کړي. گورنر تیر ماخام په گورنر هاوس کې د پیښور له کور کمانډر لیفټیننټ جنرال هدایت الرحمن سره په یو ګډه خبري غونډه کې د فاټا د بیکور کړل شوو خلکو په مرحله وار توګه د بیرته ستنیدو د پلان اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړه،
هم مرحله وار آئی ڈی پیز کی واپسی
مونږ د کډوالو په مرحله وار توګه د بیرته ستنیدو عمل د 14 مارچ نه پیلو. د مارچ له 16 نیټې څخه به د باډیا کاخیلو بي کورکل شوی کډوال خپل سیمو ته بیرته تللی شي او د مارچ د 1.5 نیټې نه به د شمالي وزیرستان د میرلي د کډوالو واپسی په مرحله وار توګه پیل شي. مهتاب عباسی دا هم ویل چې کډوالو ته به د کورنۍ په سر 50,000 روپۍ او د ترانسپورټ لپاره 10,000 روپۍ مرستې ورکوي. د کراچۍ ښار په اورنګي ټاون کې بیګا چاودنه شوې چې پکې دوه کسان وژل شوي دي او نور ژوبل دي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې چاودیدونکي مواد په بازار کې د یوې ریړې لاندې ځای پر ځای کړل شوي وو چې د ریموټ کنټرول له لارې چول شوي دي. د چاودنې له امله نږدې دوکانونو او ګاډو ته هم زیان رسېدلی دی. پولیس چارواکي زیاتوي دا نه ده معلومه چې د چاودنې هدف څه و. د چاودنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د مومند ایجنسی د خوایزه او بایزه قبیلو امن لخکریان وایي چې د پاکستان حکومت لاغي سره هیڅ مرسته نه کوي. نن ملک سلطان بایزی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د سیمې د امن لپاره دوی د حکومت په وینا قربانیانې ورکړي دي، خو دا مهال د امن د رضاکارانو ژوند په خطر کې دی. د ملک سلطان بایزی سربیره ځینو نورو کسانو هم ویل چې د سیمې د امن لپاره یې له وسلوالو سره دښمني په سر اخیستې، خو اوس یې حکومت هیڅ پوښتنه نه کوي. پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرین په 2 ورځنۍ دوره سعودي عرب ته تللی دی. د ولسمشر ویاند اجمل عابدی پرین مشال ریډیو ته وویل چې په دې سفر کې به ولسمشر غنی د سعودي له پاچا او یو شمېر نورو چارواکو سره ملاقات وکړي. د ارګل څخه پرین په خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې سفر کې له ولسمشر سره د ملي امنیت سلاکار او یو شمېر نور چارواکي شامل دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلی دی چې طالبان اسلامي دولت ډله یا IS دوه جلا ډلې دي او له یو بل سره هیڅ ډول بنیادی تړاو نه لري. دا خبرې نوموړي د هند سفر پر مهال کړې دي. عبدالله عبدالله ویل چې داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره خطر ده. دوی ویل چې په داسې ځای کې لکه افغانستان چې جګړه پکې دوام لري له داعش څخه سترګې نشي پټولی. عبدالله عبدالله زیاته کړه، که څه هم ځینې طالبانو له اسلامي دولت ډلې سره د بیعت اعلان کړی دی، خو په ځینو مواردو کې د دوی ترمنځ اختلافات هم شته. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اتیشتو ولایتونو کې به د پولیو د ناروغۍ پر ضد د پسرلي د درې ورځني کمپاین لومړی پړاو له نن څخه پیل شي. د افغانستان د روغتیا د وزارت مرستیال ډاکټر هدایت الله ستانکزي پرون مشال ریډیو ته وویل چې په نورو شپږو ولایتونو کې به د پولیو د ناروغۍ پر ضد مهم د دې کمپاین یو میاشت وروسته پیل شي. ټاکل شوې ده چې د پولیو مهم د پلي کولو په نوې مرحله کې به 8.6 میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. هغه عراقي قومندانان چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړي یې د تکریت په مرکز کې راګیر کړي وایي تمه لري چې ټول ښار به د مارچ په 18 نیټه بیرته ونیسي. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې بې شمېره غړي د تکریت په ټولو برخو کې محاصره شوي او د ښار د مرکزي برخې په څو سیمو کې راګیر شوي دي. عراقي ځواکونه د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات ورو کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی که تهران دا سرګند کړی چې دایي اټومي پروګرام یوازې د پر امن مقصدونو لپاره دی، نو په راتلونکو ورځو کې له دایي هواد سره یو تړون امکان لرلی شي. جان کیری د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د خبرو لپاره نن سویس ته ځي چې دا شان د مارچ په پای کې د یو تړون لپاره د ټاکل شوي مودې نه وړاندې د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ پاتې شوي اختلافات ختم کړي. کیری ویلی دی چې د دې تړون په لړ کې ځینې پرمختګونه شوي دي، خو نوموړی وایي چې اوس هم په ځینو مهمو خبرو کې اختلافات موجود دي. بلخوا سپینې ماڼۍ په امریکایي سینټ کې ریپبلیکن ګوند ته خبرداری ورکړې ده چې د ایران د اټومي پروګرام په سر له خبرو ځان لرې کړي. د سپینې ماڼۍ مشر ډینس مکډونا په سینټ کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او د ریپبلیکن ګوند غړي باب کارکر ته په یو لیک کې پرون ویلي هغه قانون به چې د ملاتړ کوي د هرې موافقې د بریالیتوب مخه ونیسي. اور اس تے خبر دا کرکٹ پاڑا دا کرکٹ پر نړیوال کپ لوبو کې دا مهال دا پاکستان او آئرلینڈ ترمیان سا میچ روان دے. آئرلینڈ ٹاس گٹلی وو لومړی دا بیٹنگ کولو فیصله وکړه. دا مهال آئرلینڈ دا اتو لوبغاړو په زیان 213 رنزونه جوړ کړی دي او 500 اوور روان دے. دا خبرینو پای
خبرونه مده مشال رادیو نواب ردل چاینی ساجمال وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټولي خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. دا خبر پښتونخوا گورنر وایي چې لکوالی سیمو څخه د بیکورکل شو خلکو واپسې عمل به سبا نه شروع شي.
جنوبی وزیرستان سے آغاز ہوگا 20 تاریخ کو ہم سائبر ایجنسی کی تحصیل باڑا کے
په پیښور کې د پاک افغان ولسی تړون په نامه د مدني ټولنې سره غوښتنې کړې.
پکاره چې پښتنو یو لوی اتحاد جوړ کړي ترڅو په اتحاد جوړ شي مان خبر راغی او صدیا خبر راغی او شیطان خبر راغی دا پښتنو په راځي ذلیل او خوار.
د مومند او خویزو او بیزو امن لخکریان له حکومت سره ګیلې لري.
پیخور کی شہیدان شو نو هغه د هر قسم مزدوری نه ودی دي نو هغه د امن د پاره په پوس کې ناسي په کازه هغه ته دي امن په نوم باندې یو څه ملاوی.
په پاکستان کې د درې وسوال ډلو را یو ځای کې دل د حکومت لپاره څومره لوی ګواخ دی.
یو نه لاند جوړې دی په دغوري چې یعنی دا کوټونه زیاتې اوس په سبق اور غواړي. ما که شل باندې دی په دا هم حالي ځلې کې چې بیا کوشش وکړي او دغه تنظیمونو کې اختلاف پیدا شي.
دا کرکټ په نړیوال کپ کې د پاکستان او د آیرلند ترمنځ رواني لوبي تازه حال هم تاسو لپاره لرو. دا او نور سره د شننو او د تبصرو در خبرولو مشال رادیو سره اوسه. قدر مردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی د بیکورکل شوب قبایلی سیمو د خلکو د بیرته ستنیدو مرحله وار پلان اعلان کړی دی. نو موړی پون په گورنر هاوس کې د پیښور کور کمانډر سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې د کډوالو د بیرته ستنیدو لومړی پړاو به د مارچ 14 مینیټي څخه پیل شي چې پکې د جنوبي وزیرستان د سرکې او سروروغه تحصیلونو کډوال به خپل سیمو ته ستانه کړي. دغه خبري کانفرنس ته د پیښور کور کمانډر هم وینا کړي چې نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. خو دې د میرستو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی تیر ماخام په گورنر هاوس کې د پیښور د کور کمانډر لیفټننت جنرال هدایت الرحمن سره په یو غټ خبری کانفرنس کې د قبایلی سیمونه بې کورکل شو خلکو د واپسۍ مرحله وار پلان اعلان کړی دی. د دا خیبر پختونخوا گورنر ویلی
ہم مرحلہ وار آئی ڈی پیز کی واپسی کا جو پروگرام ہے وہ انشاءاللہ 16 مارچ سے
پلومڑی پڑاؤ کے بعد جنوبی وزیرستان دا سرکئی او سر روغ تحصیلوں بے کورکڑ شب و خلق واپسی دا مارچ درش پاڑے سے نیٹے نہ پھیلوی او دا باڑی دا اکاخیلو نہ دا بے کورکڑ شب و خلق واپسی با دا مارچ دا شل منیٹے سخا پھیل شی ہم دارا دا شمالی وزیرستان دا میر علی دا متاثرین واپسی عمل با دا مارچ دا یوی دشتے منیٹے نہ پھیل شی
شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی کے علاقے سے مرحلہ وار پروگرام ان کی واپسی کا شروع ہوگا
گورنر ویل چی ددی لومڑی مرحلے سر ترسی دو رستو با دا متاثرین دا واپسی نور مرحلے اعلان کری گورنر زیادہ تکڑا
فی خاندان 25,000 روپیہ ان کی انیشل گرانٹ ہے
ہر متاثرہ خاندان تبا 25,000 روپے نقدی ورکوی او دیتے ترسنگ با متاثرہ کورنی تا دا ٹرانسپورٹ لپارا 10,000 روپے ہم ورکوی او پا قبائلی سیمو کی دا سروے رستو با دا مکمل ورانشب کورونو پر سر 4,00,000 روپے او دا جزوی زیان منشو کورونو پر سر با 1,08,000 روپے ورکول کی گی گورنر ویل چی دا ایف ڈی ایم ای دا تصدیق شوی شمیری ترمخا دا قبائلی سیمی نا دا محال ٹول 600,000 خلق بکور شوی دی او دا متاثرہ سیمو دا مرحلہ وار آبادکاری لپارا ٹولی اتیا ارب روپے پکار دی چپکی 50,000 روپے د بنیادی سہولتونو لپاره پکار دی او 10,000 روپے د نو ودانو لپاره پکار دی او د دې پیسو د برابرول لپاره حکومت منصوبه بندی هم کړی دا خبری غونډه پر مهال د پیښور کور کمانډر لیفټنټ جنرال ہدایت الرحمن ویل چې په قبایلی سیمو کې د ترهګرو نیټورک مات کړی شوی دی او د اپریشن ضرب عذاب په شان فوجي عملیات هم روان دي او ترهګر به بیا منظم کېدو ته پرې نږدي د خبریالانو لخوا د داعش په اړه د پوښتنې په جواب کې کور کمانډر ہدایت الرحمن ویل دا داعش د تصور کوم خبره تاسې کوي دغه تصور خو د وړاندې نه دلته موجود دی او د هغو پر ضد موږ موجود یو او دا خبره سمه نه ده چې په خاموشۍ سره داعش خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي تر هغه که د داعش په نوم یا په بل نوم وي نو دا ضرور یو خطر وي خو د دغه خطر د مخنیوي لپاره د هغوی مخالف قوت موجود دی او په دې وجه په دې د پریشانۍ ضرورت نشته قدرمن ودونو څنګه مو واوریدل چې د خیبر پختونخوا گورنر د قبایلی سیمو بیکورکل شو کسانو د بیرته ستنېدو مرحله وار پلان اعلان کړی دی په دې لړ کې د قبایلی چارو دفتر فاټا سیکرټریټ د کډوالو د لیګلو لپاره انتظامات هم کړی دي د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي چې کډوالو ته به د ترانسپورټ لپاره 10,000 او لومړنۍ ضرورتونو لپاره به ورته 25,000 روپۍ ورکول کیږي په پیښور کې د مشال راډیو همکار شبیر احمد جان د فاټا سیکرټریټ ویان عدنان خان سره مرکه کړي او په اثر کې ترې پوښتلي چې د کډوالو بیرته ستنېدو لپاره یې کوم انتظامات کړي دي نن خان داسې زه مټاکل لري چې د کم ځنه به دا خلک روانيږي د خپل سیمو ته د فاټا سیکریټریټ وین عدنان خانو چې مشال راډیو سره د کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه د شو انتظاماتو په تفصیلات شریکول.
د مشال راډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د دمیل وړاندې تاسو څنګه واوریدل چې د کډوالو د ستنېدو په اړه مانی چې کوم انتظامات شوي دي، همدارز له شمالي وزیرستان به کورکل شوی خلکو د واپسي عمل به د مارچ له 28 منټې څخه پیل شي. د سیمې خلکو د حکومت د اعلان هرکلی کړی دی. بلخوا د ځای طالبانو یو کمانډر مولوی علیم خان مشال اډو ته ویل چې د شمالي وزیرستان د تاخیل خادرخیلو کې یې له حکومت سره کامیاب مذاکرات کړي دي او په سیمه کې د امن راوستلو لپاره به کوششونه کوي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورٹ کې.
تیر شپا مشال ریډیو ته د ځایی طالبانو مهم کمانډر مولوی علیم خان د ټلیفون د لارې وویل شمالي وزیرستان د تاخیل خدرخیل سیمه کې د فوز او حکومت سره کامیاب مذاکرات شوي او امن لپاره به هڅه کوي. نو موړی وویل دوی په سیمه کې وړاندې هم امن غوښته او اوس مهال هم امن غواړي. د د پوینا کسوک هم د غلطا د بدمنی جوړولو هڅه وکړي نو دوی به مخه ونیسي. مولوی علیم خان د ځایی طالبانو حافظ ګلبادر ډلې دویم مهم کمانډر وو چې په اړه یې ویل کېږي چې اپریشن ضرب عذب نه پس د دغې ډلې نه بیل شوی او ځان لا د جیش متکی نوم ډلې مشري کوي. د ځایی طالبانو کمانډر مولوی علیم خان دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې حکومت د شمالي وزیرستان کډوالو مرحله وار واپسي د مارچ 1 نیټې نه پیلېدو اعلان کړی. د شمالي وزیرستان یو مشر ملګل سالجان مو چې کله وپوښتل چې دوی دغه اعلانونو ته په کم نظر ګوري نو دوی وویل امن لپاره تګی ناستی او سیمه کې نور امن او ترقی غواړي.
خپل وطن چې کله پرېښو په دې نوم مې پرېښاو چې نیس پاکستان خیر خواوی بیا امن په نوم مې پرېښاو دې هي اپریشن نه مخ سے وته نه لاس کولا میز تیر کلا چا ډېر په بدمنی سے تیر شول اے هي میز لوی تاوانی نه وخستل جانی نقصان مې وشو مالی نقصان مې وشو ذهنی خراب شولی امن تا تهی نوستی خپل علاقه چې کیما دو دامیز ترقی یافتیا وړي یو نو وزیرستان وړي.
د یادونه دا چې تیر ورځ خیبر پختونخوا گورنر هم میډیا بریفینګ پر مهال خبریالانو ته په خپل بیان کې ویلي چې شمالي وزیرستان کډوالو واپسی به د مارچ 1 نیټې نه مرحله وار شروع کیږي چې په اوله مرحله کې به 9 کلی یا دیهات واپس لیږل شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. قدمه مدر کو مشال اړ خبرونه ته تاسو غوږی په پیښور پرسلک په د خالی پورس د پاک افغان ولسی تړون په نامه د مدني ټولنې په غونډه کې ګڼ شمیر قبایلی مشرانو ګډون کړي. د غونډې ګډونوالو له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړي چې په سیمه کې د سولې لپاره پر افغان طالبان خپل اثر وکاروي او د امن خبرو اترو میز ته راکش کړي. دوی له حکومت په قبایلی سیمو کې خلکو ته د بنیادي حقوقو ورکولو غوښتنه هم کړې دي. دغه غونډې ته د مشال اړیو خبريال غلام غوسم ورغلي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په پیښور پریس کلب کې د خالی پورس د پاک افغان ولسی تړون په دې غونډه کې ګڼ شمیر قبایلی مشرانو ګډون وکړو او دې غونډې ته په خپل وینا کې مشر سیاستوال او د قبایلی سیمو سینیر وکیل لطیف اپریدی وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان افغان طالبان د سولې بهیر ته وهڅوي او په سیمه کې د امن لپاره د رښتینی کردار ولوبوي.
پاکستان چې غواړي کی طالبان خبر تکین او بکینی نو موږ طالب وکړو چې د افغانستان متعلق پالیسی بدل کړي او د طالبان په دې مجبور کې چې هغه د افغان حکومت تکین او خبر باندې لا سلسله خلاص دي. د افغانستان پر څومره چې د دوی جوړ کړی دی دوی پیدا کړی دی او تاسو یې تاسو په تاسو باندې.
لطیف اپریدی زیاته کړه چې په کار د حکومت د قبایلی سیمو بې کوره شوی ولس بې ځایه تنګولونه ډډه وکړي او پښتنو سیاستوالو له هم په کار ده چې د خپلو غوښتنو لپاره یو شي.
لاہور تا او اسلام آباد تا زم دمان چتا سوک تا پوسن کے جتا چڑتا دی او چے زر پا پیخور کے دایا تباد نراروان سے نو پینگا گایا کون ہے کہاں جا رہے ہیں کیا کہاں سے آ رہے ہیں دا خود ماوت تا دا سکتا دی پکا دا چی سیاسی پارٹی ایم راوڑا نشی پکا دا چی پختلو یا لو اتحاد جو نشی چی ترسو کو یہ اتحاد جو نشی مان خان پر رن گئی و سلجان پر رن گئی و شیفا پر رن گئی
پدې غونډه کې له حکومته د غوښتنه هم وشوه چې قبایلي سیمو ته د آئینی او انساني حقوق ورکړی شي او په دغه لړ کې د کورمی قبایلي سیمې یو مشر انجینیر تورګل په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان په آئین کې د قبایلي سیمې حقونه تر خپو لاندې شوي دي
انسانی بنیادی حقوق خلاف انسانی حقوق مخالف تھے اکشن پلان جوړ شو تو دا کار اوس هغه څه کړی دي ته څنګه په پاکستان کې له تو دا صوبایي حقوق ذکر نشتا لوګا ګورمن چې د ټول پاکستان کې بدلتي انتخابات کېږي د تو نوم څوک نه اخلي
په پیښور پریس کلب کې د خالی پورس د پاک افغان ولسی تړون په نوم مدني ټولنې د قبایلی سیمو لپاره د ځانګړي سانګي پرانستلو اعلان وکړو او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې جنگزپلی قبایلی سیمې دې زر تر زر آبادی کړي شي او د قبایلی سیمې به کول شوی خلک دې زر تر زر خپل سیمو ته ستانه کړي شي او د قبایلی سیمو په نوم د اربونو ډالرو نړیوال مرستې دې په قبایلی ولس ولګول شي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر امنه اړیکو لپاره دی عملی ګامونه پورته کړی شي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د مخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو دوه زره یو سلو دیرش دیار لزره پنځه سو اتیا پنځه لزر او سو شپېته او ول زر اته سو اتیا کیلو هارت ساوري دلې شي
کدمن ودونکو د کرکټ په نړیوال کپ کې تاسو د پاکستان او د آیرلند ترمنځ روان لوبي په اړه هم خبروم چې آیرلند خپل لومړی بیټنګ سرته رسولی دی او پاکستان ته د غټو لپاره 200 او اته دیش رنزونو هدف ورکړی دی او تاسو پام درو پټونو په لور راګرځو د مومندو د خویزو او بیزو د امن لخکریانو مشران شکایت کوي چې د حکومت په وینا یې د وسلوالو دښمنۍ په سر اخیستې ده خو حکومت وسره هیڅ قسمه مرستې نه کوي دوی وای چې د رضاکارو ژوند په خطر کې دی د مومندو د امن لخکریانو د ستونزو او شکایتونو په اړه لسیمینه د مشال لړیو خبریال شاهنواز ترکزی دا رپورټ اورو
په مومند جنسی کې د خوایزی او بایزی قبیلو د امنیتي لخکریانو مشران وای چې حکومت هغوی ته په لاس کې د وسلوالو په ضد ټوپک خور کړ ولې دا ساتي هم داسې پریښودلې دي نه خور سره مرستې کوي او نه یې رضاکارو ته کوم معاش ورکوي دوی وای چې د سیمې حفاظت هو هسې هم د هغوی په ذمه دی خو بیا هم باید حکومت ته ورسره مرستې وکړي ملک سلطان بایزی د بایزو د امن لخکر مشر دی او هغه وای
ولې چې موږ ډېرې قربانۍ د حکومت په خلی باندې وکړلې او اوس حکومت موږ ته شا کې یا موږ ته توجه نه کوي یا موږ ته تنخواګانې نه راکوي یا زموږ رضاکار نه ساتلې نو دا ټول حکومت باندې د خلکو اعتماد کمیږي همدا حکومت موږ پسې را روانه چې ټوپک واخلي او راشي قرباني وکړي او ودرېږي موږ د حکومت سره ودرېدو 15,000 پوځونه چې بیزو ته راشي کنه هیڅ نشي کولی خو چې یو رضاکار اوس د امن لشکرو کنه یو رضاکار اده خپل علاقې د دهشتګر پیژني چې دغه سړی دی وینې سره
ملک فیاض خوځې د خوځو د قبیلې مشر دی او هغه سره مې هم خبرې وکړې
ترجمان وایانو د تحریک طالبان مولا عمر او خپل نوم سید محمد وکین پوخ نه را دی خو یعنی په لوسی په خاور کې ونی او به مونږه دغه تا ولا کو سکیورټی پوسټ کده تا تو یو مشیره دهشتګر تو سره چا د مړو حساب نه کړي ما اوسه کړي کزه پنځه شل مړم دی په 55 نم زیات ما وجلی نو دارنګي ژوندیم نیولې دي په جیلونو کې وسم پراتی دي غټ غټ دهشتګر دی نیولې دي
د ملک سلطان بایزی نمی پختل چې د وسلوالو لخوا څومره رضاکار وژل شوی دی
او په هغې کې 85 زموږ نه زخمیان وایبار شوي دي او 50 پورې نه شهیدان شوي دي او قربانۍ پکې ورکړي دي بېساره نو هغوی سره اوس موږ په یو لوی جنجال کې اخته یو په لوی دغه کې دا الله دې په دې ملک کې سوله او امن راولي خو خلک هم د دې وطن خلک دي خو زموږ د زړه نه هغه کینې نه وځي موږ ځان ته د حکومت په صف ته یو لویه دښمني جوړه کړې ده
او ملک فیاض خویزي وویل چې که د هغوی کوم ملګري رضاکار د محمود ایجنسۍ نه بهر مزدورۍ له لاړ هم شي نو ووژل شي
لکه 2008 نه موږ دا لکان کو په لاورو پینډۍ کې په دې ځینو کې خپلې مزدورۍ نه کولې غریبي به د چا برش کچلولې هغه شپږ کاله وشو تقریبا 2008 چې دی د یک غونډه ګډ نه پلون شي وختلې ځکه چې دی لاشي ټارګټ کلینګ والا 20-30,000 روپۍ مینن سبا په خبر کې موټر سایکل والا مر کی لکه زمون سره شوی دی شپږ واته کس زمون په خبر کې شهیدان شو په پینډۍ کې ویشتل نو هغه د هر قسم مزدوري نه ودی دی نو هغه د امن د پاره په پوس کې ناشې په کازه چې هغه ته دی امن په نوم باندې یو څه ملاویږي کنه
او د دوی پوینه چې حکومت او د سیمې د امن لپاره هغوی د وسلوالو دښمنۍ په سر واخیسته نو اوس د حکومت د هغوی سره مرسته هم جاری وساتي بلخوا حکومت چارواکو هم دغه مشرانو په غوښتنو خاموش دي او کوم ځواب نه ورکوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
کډمانو درکو د مشال راډیو خبرونه ته تاسې وګي په پاکستان کې درې وسلوالو ډلو تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار او لشکر اسلام بنگل باغ د حکومت خلاف د رایو ځکېدو اعلان کړی دی مشال اړیو ته ترلاسه شوې خبر پاڼه کې تحریک طالبان پاکستان د مرکزی ویان وینا وه چې د درې واړو ډلو مشرانو په یوه مشترکه مشاورتي غونډه کې پریکړه کړې چې د حکومت او فوج پر ضد به په ګډه کاروای کوي خو کارپوهان وایي چې د وسلوالو ډلو په یو ځای راغونډېدل ښایي چې دغه ډلې کمزوري شوې دي په دې اړه یو سیډنیز رپورټ ته ستاسې پام راګرځوم خو دوی دمې رسېدل کسان په پاکستان کې مختلف وسلوال ډلې فعال دي او بیلابیل نمونه سره عملیات کوي خو په دې رستو کې د درې وسلوال ډلو را یو ځای کېدو ډېری پښتنې راپورته کړي دي د تحریک طالبان پاکستان مرکزی وایان وای چې د حکومت او فوج خلاف به یا د ډله له جماعت الاحرار او لشکر اسلام منګل باغ ډلې سره په ګډه کار کوي په پیښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې دغه ډلو ته احساس شوی دی چې دوی کمزوري شوی دي نو ځکه په یو ځای راغونډ شوی دي
دغه یو ځای کېدل ډېر یو مهمه خبره ده ځکه چې دوی دواړو تاوان شوی دی دوی کسان مړ دي نیولې شوي دي ځکه دا نوې خبره او دا هم ډېره یو عجیبه خبره ده چې د منګل باغ لشکر اسلام هم په دغه اتحاد کې په دغه نوې ډله کې شامل شوي دي مخکې کله به اختلاف او کله به یوځای شو او دوی خو بل کار کوو خاص توګه منځ ته خبر کې پتیرا کې
رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې په پاکستان کې سیاسي قوتونه او فوج په یو دریز ولاړ دي نو ځکه وسلوالې ډلې هم اوس په یو ځای راغونډېږي خو د دفاعي چارو کارپور ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای چې د وسلوالو ډلو را یو ځای کېدو اعلان میډیا لپاره دی او په حقیقت کې داسې نور څه نشته
عمر فاروق ناستے منگل باغ دادل تک دا خیبر سے مقام افغانستان کی گردنا زیان الت ناستے فریدہ بھی ہو جا رہا ہوں سٹی ٹو والی جا الت کے ناستے تو گلستان مخیبا اور خیر جاتی زیاد دختری مشروطیہ دا پاردا خبر ہے پیش تنی دی جیس کے سپوری اتخاذ پشتا
محمود شاه زاتوی چې د وسلوالو ډلو خبري د پام وړ نخکاری بلخوا کارپور رحیم الله یوسفزی دریز لري چې د خپل منځي اختلافاتو دغه ډلې کمزوري کړې وي او که څه هم دغه ډلو د یو بل خلاف عملیات نه کول خو په موجوده حالاتو کې دغه ډلو را یو ځای کېدو سره د حکومت لپاره لوی چیلنج جوړې دي شي
مخکې چې کوم دلته کې یو زیات اطمینان او پاکستان حکومت او فوج سره چې دغه دښمن اوس تقسیم شوی دی کمزوري شوی دی او دوی په شا تمبېدلی دي نو دوی دا خبره هم کوله چې یعنی دغه چې اختلاف کوم راغلی دی په دغه تنظیمونو کې دوی کوم د پاکستان حکومت د پالیسو وجه ده نو اوس په دوی یو نوی پلان جوړې دی به دا ګوري چې یعنی دا قوت څونه زیات دی اوس سبا کول غواړي یو خو دوی دا فیصله کړې ده چې دوی به په هر حال کې جنگ کوي ما په شل باندې دوی به دا هم هلې ځلې کوي چې بیا کوشش وکړي او دغه تنظیمونو اختلاف
خو ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای چې د دغه ډلو په راغونډېدو فوج ته سفر نه پریوزي د زیاته کړه
د جواب خیر پاکستان فوج په اړه خو چې ما ځای نشته دی اوس راتلو نشي او په پاکستان کې د نن خپل ځایونه تا او دغه څه به سر وایي او وایي ګرځي او موږ به چې دا سامنے کوو نشي کوشش وکړي او جواب خیر چې ټوټل صورتحال ته ووري زما به خیر پاکستان فوج دو وخت دوی
کارپوهان دا هم وایي چې په پاکستان کې به وسله والې ډلې کوشش کوي چې د اسلامي دولت ډلې کې د وسله والو د شاملېدو مخه ونیسي، ځکه چې په دې وروستو کې یو شمېر وسله وال په دغه ډله کې شامل شوي ول.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال رادیو تاسو غوږی دا د ډیوا رادیو خبرتیا به خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی وخت غرمې دولسین بجې شوې دي. له انیس اجمل د خبرونو لنډی زور.
د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی ویلی دی چې د جنوبی وزیرستان د سرکې او سرروغی سیمې خلک به له سبا څخه خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړي. نوموړي زیاته کړه د مارچ له 20 نیټې څخه به د باډې کاخلو به کور کړل شوي کډوال خپلو سیمو ته بیرته تللی شي. د مارچ د 21 نیټې نه به د شمالي وزیرستان د میرعلي د کډوالو واپسي په مرحله واره توګه پیل شي. د کراچۍ ښار په اورنګي ټاون کې بیګا چاودنه شوې ده چې پکې دوه کسان وژل شوي دي او نور ژوبل دي. د چاودنې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د مومند ایجنسی د خوایزه او بایزه قبیلو امن لخکریان وایي چې د پاکستان حکومت لا فی سره ایس مرستې نه کوي. نن ملک سلطان بایزي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمې د امن لپاره دوی د حکومت په وینا ډېرې قربانیانې ورکړې دي، خو دا مهال د امن د رضاکارانو ژوند په خطر کې دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په 2 ورځنۍ دوره سعودي عرب ته تللی دی. د ولسمشر ویان اجمل عابدي پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې سفر کې به ولسمشر غنی د سعودي له پاچا او یو شمېر نورو چارواکو سره ملاقات کوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې طالبان اسلامي دولت ډله یا آی ایس دوه جلا ډلې دي او له یو بل سره هیڅ ډول بنیادي تړاو نه لري. نوموړي دا خبرې د هند د سفر پر مهال کړي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په 38 ولایتونو کې به د پولیو د ناروغۍ پر ضد د پسرلي د 3 ورځنۍ کمپاین لومړی پړاو له نن څخه پیل شي. د افغانستان د روغتیا د وزارت مرستیال ډاکټر هدایت الله ستانکسي پر مشال ریډیو ته دا خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې تهران د سرګندګړي چدایي اټومي پروګرام یوازې د پر امن مقصدونو لپاره دی، نو په راتلونکو ورځو کې به له دې هوا سره یو تړون امکان لرلی شي. او هغه عراقي کمانډانان چې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې غړي یې د تکریت په مرکز کې راګیر کړي وایي تمه لري چې ټول ښار به د مارچ په 19 نیټه بیرته ونیسي.
انیس اجمل بچی د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینې ورځپاڼو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان لخوا جوړ کړی شوی ډرون بوراک او لیزر ګایډډ برق میزایل باندې لیکلی دی. دغه لړکی ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې 13 ورځ پاکستان د وسله وال ډرون کامیابه تجربه کړې ده او د ریاست د بقا او سلامتۍ لپاره دا ضروری وي چې یو ملک په هر لحاظ سره مضبوط او په هر قسمه وسله سنگار وي، او په خاص توګه داسې حالاتو کې چې یو طرف ته بهرنی خطر په سر ولاړ وي او بل طرف ته په ملک دننه وسله والې هلې ځلې کیږي. دا قسمه جدیده وسله یو اهم ضرورت وي. اداره د ډرون په کامیابه تجربه د پوز مشر جنرال راحیل شریف ساینسدانانو، انجینرانو او نورو متعلقه خلکو او ټول کام ته مبارکي ورکړي او وایي چې د سره پاکستان په یو نوي لیگ کې شامل شو. همدارز وزیر اعظم نواز شریف هم دا کامیابی یو اهم سنگي ملګرځولې دي. اداري اخره کې لیکي چې د کامیابی سره به اوس گاونډي ملک هم تر ډیره حدا محتاط شي او په پوله باندې حالات خرابولو ډډه کوي. ورسره به په ملک دننه مختلفو جامو کې ناس دښمنان هم د ير اخکار شوی وي، ځکه چې وسله وال ډرون ترهګرې خلاف یو موثره وسله ده او څنګه چې ټول کام د دفاع په څنګه کې د خپلو دفاعي ادارو نه امیدونه لري، هیله ده چې دوی به دغه رنګ د خلکو په امیدونو پوره خيږي. د دې ترڅنګ بازي ورسپان خپل اداریه کې د ممبئی حمله په تور تورن زکیو رحمان لکوي د رهایې په اړه لیک کړی دی. دغه لړکی سما ورسپان وایي چې 13 ورځ اسلام آباد های کورټ د زکیو رحمان لکوي د نظربندې حکمنامه غیر قانوني وګرځوله او د هغه د رهایې حکم یې ورکړو. های کورټ خپل فیصله کې لیکلي چې موږ د بل یو ملک په خوخه خپل خاریان تن نشو کېد کولې او دا د آئین هم خلاف ورزي ده چې یو تن بغیر د ثبوت په جیل کې وساتل شي. اداریه وایي چې په زکیو رحمان لکوي د هندوستان ممبئی حملو تور دی خو عدالت ته د هغه خلاف څه قسمه ثبوتونه په لاس نه دي ورکړل شوي او د غرنګ هغه بری شوی دی. خو وروستو حکومت د نقصې امن د دفې 3 ایم پی او تر لاندې د ده د نظربندۍ درخواست کړی و په کوم چې ډسټرکټ مجسټریټ نوموړی نظربند کړو. اداریه مخکې لیکي چې د نظربندۍ ختمولو وروستو هندوستان نوی ډیلی کې د پاکستان سفیر روبلو او هغه نه وضاحت وغوښتو. خو بل طرف ته پاکستان اسلام آباد کې د هندوستان های کمشنر رابللې او هغه ته احتجاج او د سمجوتا ایکسپریس د پلټنو ویل. اداریه اخره کې وایي چې هندوستان بې ځایه خبره زیاتوي. اوس چې د زکی رحمان خلاف څه قسمه ثبوتونه نشته نو څنګه پاکستان یا پاکستانی عدالتونه هغه ته سزا ورکړي؟ پکار ده چې هندوستان په خپل رویه سوچ وکړي او د کړکیچ پیدا کولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د لشکر طیبه تنظیم مشر زکیو رحمان لکپی د خوشی کېدو او ودرولو لپاره حکومتي هڅې نور څه نه بلکې د ریاست ناکامي ښایي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه په تیرو دیارلسو کالو کې د افغانستان په جګړه کې د برتانیا سرتیرو ته د اوختي زیان په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو غټې برخې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وفاقي حکومت که څه هم د لشکر طیبه تنظیم مشر زکیو رحمان لکوی د خوشی کېدلو د ودرولو هڅې کوي خو دا تش په تیرو شپږو کالو کې د خپلو ناکامیانو د پټولو برابر دي. لکوی په 2008 کال کې په ممبئی حملو کې مبینه مرکزی تن ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکي په کار نه ده چې لکوی خوشی شي. د ورځپاڼې په خبره کچره داسې وشو نو دا به په مکمله توګه د ریاست او په تیره د امنیتي اسټابلیشمنت قصور وي، ځکه چې داسې ښکاري اصلي مقصد یې د یاد تنظیم پر مشر د نړیوالې توجه پام اړول دي. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې پر پاکستان نړیوال فشار زیات دی او په عملي توګه یې ډېر څه نه دي کړي. ورځپاڼه لیکي که د لکوی او په جرم کې داغه د مبینه ملګري خلاف په چټکه توګه شواهد راټولول وي، که په کیس کې د څارنوالانو ټاکنه وي، که عدالت ته ضروري تحفظ ورکول وي او که د مدافع ډلې د حکمت عملی په وړاندې پخ ډول جواب ورکول وي، نو په دې هر څه کې ریاست ناکامه شوې دی. ورځپاڼه لیکي د لکوی د خوشی کېدلو سره یو بل ستونزه مخې ته راتلی شي. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې کچرې لکوی خوشی شو نو آیا دې به دې ته پرېښودل شي چې د یو اتل په شان یې تود هرکلی وشي او د لشکر طیبه، جماعت الدعوه او یا فلاحي انسانیت فاونډیشن د پروپاګنډې لپاره په جوړو شوو تقریبونو کې حاضر شي که څنګه؟ ورځپاڼه لیکي دا ټولو ته معلومه ده چې له ریاست سره ډېرې حربې دي چې وسلوال د مرکزي پوزیشن حاصلولو او یا د راپورته کېدلو مخه یې ونیسي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په 14 کلنۍ جګړه کې په تیره نیمه پیړۍ کې د برتانیې تر هرې جګړې زیات پوځیان وژل شوي دي چې شمېر یې 453 دی. په دې کې ښځې او نارینه دواړه شامل دي. ورځپاڼه لیکي خو په تیرو 130 کلونو کې په افغانستان کې د برتانیې څلورمه جګړه په څه ډول د عراق د جګړې په پرتله کمه متنازع قومي تجربه وه، خو بیا هم پکار ده چې په دې جګړه کې ترلاسه شوې زده کړه هېره نه کړل شي. ورځپاڼه لیکي د ډېرو مالي او ځاني کوششونو او تر ډېرو سیاسي او پوځي غلطیانو وروسته تیر کال په افغانستان کې بهرنۍ جنگي مشن سرته ورسید چې دغه هیواد هماغه شان د څارنې بغیر او نازکو حالاتو کې پرېښودل شو لکه څنګه چې د طالبانو تر واک لاندې و. خو ورځپاڼه دا پرومید خبره بولي چې د مؤثر حکومت بنیادي ډانچه او د پرومید ژوند امکان یې شاته پرېښودلو، خو دا داسې نه ده چې ګواکې د مشن هدف ترلاسه شو ځکه چې د چا ښکاره بریا مخې ته رانغله. ورځپاڼه لیکي په دې خوشحالي نه ده پکار چې جګړه ختمه شوه یا تر دې خرابه کېدې شوه، او زیاتوي چې پکار د پولیسي کچه د دې اندازه وشي چې په افغانستان کې څه حاصل شو. د ورځپاڼې په خبره پکار ده چې د دفاعي حکومتي کمیټه لخوا تیر کال د ورکړل شوي وړاندیز سره سم حکومت باید د زده کړو یوه ځانګړې کامي ستراتیژي جوړه کړي او باید سیاسي ګوندونه په خپلو انتخابي منشورونو کې په ایجنډا کې شامل کړي. د ورځپاڼې په خبره د افغانستان جګړه کې دیشي ختمه شوې وي، خو پکار نه ده چې هېره کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
کدمانو دونکو د مشال اړخ خبرونه ته تاسو غواګي او تازه خبرونه تاسو خبرونه چې په لاهور کې چاودنه شوې ده چې پکې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبل هم اوخت ده. نور تفصیل ول اسلام آباد د مشال اړخ خبريال ریاض مساخیل نه خلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه ده. ریاض مساخیل ستړي مشي
خوار مشي ګل یاد ډیر مننه.
که درته وایي چې دا چاودنه په لاهور کې په کوم ځای کې شوې ده او تر اوسه پورې د مرګ ژوبل تاسو سره اطلاعات دي؟
جی گلیاز دا فیروزپور روڈ ډیر مشهور علاقہ دا او دغلتا د کمچی عیسایان دی د حقی او خپل وړغون ته باندې دا یوهان آباد وتوی چې په دغه کې دوا 14 د اوسن لک سات مخک شوې دي دا چونکه د اتوار روز دا د اتوار په ورځ باندې په چرشینو کې چې کم دوایا تقریب کیږي یا دستوري کیږي نو دغه وهم دستوري روان وي او کیتلیک چرچ ورسره خوا کې بیا کرایست چرچ ته ورسره خوا کې سکول دی نو دغه ته کې ویل کیږي چې دوا 14 شوې دي او په دغه وخت چې کم چرچ کې دنه د سلو نه زیات پورې خلک چې کم دنه هغه موجود او هغه په دغه دوایا دستوره کې ګډون کولو د اوس نه لک سات وړاندې د پنجاب پولیسو چې کما ویان د ترجمان د نبیله غزنفر هغه په دغه پیخه کې د یو پولیسواله په ګډون د شپږو کسانو د مرګ پخلی وکړو او ویل چې دغه پیخه کې د یو بل پولیسواله په ګډون 50 پورې کسان چې کم دنو هغه جو بل هم دي او خوده د دې خبرې لا اوسه پورې تصدیق نه دي شوی هر څوک خلک کم چې دغه ځای مقامی خلک دي د هغه په وینا باندې چې دا ځان وجون کې 14 وا لا پولیس یا نور چې کم حکومتي لوړ پوری دي نو هغه د دې خبرې تصدیق نه دي کړې چې آیا دا
ځان وجون کې بریتو کنه صحیح
جی خو د دې سره سره ګلیاز په دغه ځای کې په دغه غنو غونو په دغه رش کې 14 نه فورن رستو دوا شکمن کسان هغه نیولې شوې دي او په هغه باندې چې کم خلکو کم را پاره دي خلکو 14 نه رستو نو هغه به تشدد کړي دي بیا دغه نه رستو هغه ته اور هم ولګولو او هغه چې کم دنو ډیر په سخت حالت کې دي مرګونی حالت ته داغي او ورسره ورسره چې کم د طالبانو یو ډله ده نو د هغه ویان احسان الله احسان هغه زمونږ نمائنده ته ټلیفون دلاري وی چې دغه پیښه د دې پلا دلا هو
د دې زمواري مننه
هغه په سره غستې ده
صحیح ډیره مننه تاسو ته بیا هم راځو ډیره مننه تفصیلاتو نقدر مرو دونکو ل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیلو چې په لاهور کې د شوی د دوو بمی چاودنو په اړه تفصیلات راکول
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورته ل مشال رادیو واوي
د باختر
کدمر ودونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی چارواکي وای ټاکل شوې ده چې امریکا به خپل زیات فوزیان په افغانستان کې پریږدي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر سیاسي مخالفینو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیرې پر کمولو اندېښنه څرګنده کړې وه او د دې هیواد د نظامی مشرانو هم د اوباما له ادارې غوښتلی وو چې په افغانستان کې باید زیات فوزیان پریږدي په دې اړه نور تفصیل له ملالی بشیر څخه اورو
امریکای چارواکی وای د اوباما اداره په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شمیر کمولو پلان فسخه کوي ټاکل شوی و چې د روان کال تر پای به امریکا په افغانستان کې خپل 15500 پوځیان پریږدي خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د امریکای چارواکو په وینا د اوباما ادارې د هغو پوځي مشرانو خبره منلې ده چې غواړي په افغانستان کې د 2014 کال د جګړې تر فصله پورې زیات پوځیان پریږدي تر اوسه په دې اړه کومه اخري پریکړه نه ده سوي چې په افغانستان کې به څومره امریکایي سرتیري پاتې شي چارواکي وايي د امریکا ولسمشر باراک اوباما کې داسې د افغان ولسمشر اشرف غني سره په واشنگټن کې روانه میاشت د لیدو پر مهال له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو وروستي مهال ویش اعلان کړي چارواکي وايي د اوباما اداره په پام کې لري چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه وروکړي او کې داسې تر 9800 امریکایي پوځیانو پورې اجازه وکړي چې تر راتلونکو کال په افغانستان کې پاتې شي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا په ورستیو اونیو کې د دفاع د وزیر اشتون کارټر په ګډون د امریکا د دفاع وزارت مشرانو له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د استولو د پروسې وروکول تایید کړی دی د جمهوریت غوښتونکو سناتور جان مکین په ګډون چې د نظامی خدماتو د کمیټې رئیس هم دی د کانګرس غړیو په روان کال کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د استولو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده د هغه اصلي پلان لمخې چې ولسمشر اوباما تیر کال اعلان کړی وو د 2015 کال تر پای به د امریکایي سرتیرو شمیر تر 15500 پورې او د 2014 کال تر پایه به یوازې د امریکا د سفارت تر بریده امریکایان په کابل کې پاتې سوي وای. په نړۍ کې د امریکایي سفارتونو لپاره د دې هیواد امنیتي ماموریتونه فرق کوي، خو کېدای سي په ټوله کې د سرتیرو شمیر تر زر کسه پورې وي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې د امریکا ولسمشر به د مارچ په 24 د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي وحدت د حکومت د مهمو غړیو کورباوي. په دې اعلامیه کې راغلی چې دواړه ولسمشران به د امنیتي مسایلو، د اقتصادي ودې او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې سره د امریکا د ملاتړ په اړه خبرې کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال رادیو ته تاسو غوږی کډمن اوریدونکو، د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په ننګرهار کې هم د پولیو پر ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شوې ده. د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې به په ننګرهار کې تر شپږو لګو پورې هغو ماشومانو ته د پولیو ضد دوه اساسکي ورکول کیږي چې عمرونه د 15 کالونو کم وي. نور حال له جلال آباد نه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو دغه درې ورځنی کمپاین د یکشنبه یا اتوار په ورځ پیل شو. د کمپاین پرانسته د ننګرهار سرفرس والی مولوی عطاولا لودین یوې ماشومې ته د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې په ولسونو غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین تطبیق کړي.
زموږ نور درانه پیټي زیات که یو بل پیټي په خپل لاس باندې ځان ته زیات کو چې هغه د پولیو د نه کولو په صورت کې دا موزي مرض زموږ ماشومان او اطفال ته ضرر رسوي. دا په خپل لاس باندې موږ ترسره کړی اوسي. زما د ټولو علماو نه، زما د ټولو استادانو نه، د والدینو نه، د قومي سپینګیرو مشرانو نه غوښتنه دا ده چې د دې واکسینو په تطبیق کې زموږ د مسؤلینو موظفینو سره مرسته وکړي او پرې نږدې چې په یو کلي او لرې پرتی قریه کې زموږ ماشوم د دې واکسینو د تطبیق نه پاتې شي.
د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامواله ویل چې په دغه کمپاین کې به ماشومانو ته د واکسینو تر څنګ د ویټامین ای ګولۍ هم ورکول کیږي.
شپږ لکه په حدودو کې ماشومان به د 3500 تنه رضاکارانو لخوا په درازتلونکو درې ورځو کې سننه لومړۍ ورځ د واکسین کیږي. ټولو والدینو نه هیله ورزو کو چې دوی خپل ټول هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کال نه ښکته دي په دغه درې ورځو کمپاین کې واکسین کیږي. او همدارنګه دا کمپاین په جریان کې موږ د ویټامین ای هم ورکول کیږي دغه ماشومانو ته.
د ننګرهار د ښځو چارو مشري انیسی عمرانی په ټولو میندو غږ وکړ چې خپل ماشومان د پولیو په ضد دوه ساسکي واکسین ورکړي.
د ښځو چارو ریاست هم د خپل دندې په لارلو سره په ټولو فامیلونو غږ کوي چې د 15 کلن نه کته خپل ماشومان په غادري ورځ کې واکسین کړي، دغه مهلک مرض څخه ځان وساتي. او د ښځو چارو ریاست به هم په ولسوالۍ کې د خزینه شوراګانو د لارې دغه اواز ټولو فامیلونو ته ورورسي تر څو خپل ماشومان واکسین.
د روغتیا چارواکي وایي چې په 2015 کال کې په ننګرهار کې د پولیو کمه پیښه نه ده رامنځته شوې، خو زیاتوي چې په 2014 کال کې ورسره دری پیخی تثبیت شوی وی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د پښتو موسیقي نومیالی پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په سډول اغیزمنې کړې دي.
حالات دا دي چې سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي، پای کې د موسیقي لپاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا کوم مطلب الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. کدمه ودونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی تاسو خبروم چې د ایڈیلیت کی روان د استرالیا د بخنه غوړم د پاکستان او د ایرلند ترمنز لوبا روانه ده. آیرلند لومړی ټاس ګټلې او لومړی بیټینګ یې کړې دی او په مقرره 50 او رونو کې 200 او
ودش رنزونه جوړ کړی دی. د پاکستان لخوا بالرانو وهاب ریاس چې دی هغه درې وکټ یې اخیستی، همدغه شان سویل خان هم دوه وکټ یې اخیستی دي، احسان عادل یو وکټ اخیستی وه او حارث سویل هم یو وکټ اخیستی وه. دغه راز آیرلند لوبډلې پاکستان ته د ګټلو لپاره 238 رنزونو هدف ورکړی دی. دا وخت د پاکستان بیٹنګ شروع شوه دی، لومړی اوور شوه دی او په لومړی اوور کې د پاکستان صفر رنزونه دي، لا یو رنځ هم نه جوړ کړی. اوس تاسو پام د رپورټونو په لور راګرځوم. ډان ورسپانه وایي چې په کراچۍ کې د متحده قومي مومنت ګوند په مرکزی دفتر 90 د چاپی وهلو او د وسلو ترلاسه کولو ډیری پښتنې راپورته کړي دي. په مقاله کې راغلي چې باید ام کیو ام ګوند او رینجر ځواک د دغه پښتنو جواب ورکړي. د مقاله نورې برخې د یو د میروستو. ډان ورسپانه په کراچۍ کې د متحده قومي مومنت له مرکزی دفتر 90 نه ترلاسه شوی وسلو د مومي تر عنوان لاندې ادارې خبر کړي ده. په ادارې کې راغلي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت ډېر په واضح توګه دا خبره کړې چې په افغانستان کې مشت سلاساتون کې ایساف ځواکونو ته وسلي او بارود د لګډولو لپاره د کراچۍ بندرګاه کله هم نه دا کارول شوی. د دوی په خبره له دغه ځای څخه یوازې غیر مهلک وسلي لګډول شوی دي. ورسپانه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانی د 2013 کال د سپتمبر میاشت هغه بیان حواله ورکوي چې په هغه کې هم دغه داوا شوی و. دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی وو چې په سپریم کورټ کې د ناټو ټینکرونه د وسلو د غلا مقدمه اوریدنه روانه وه او په رسنو کې هم پری خبرې کېدی. ورسپانه لیکي دغه دوه بیانونه کتو سره د رینجر ځواک هغو اداو سه حیثیت پاتې کیږي چې د تیرې چهارشنبه په ورځ یې د ام کیو ام په مرکزی دفتر چاپا وهلې وه او د درنو وسلو ترلاسه کولو په اړه یې ادا کړې وه چې دغه وسلې د ناټو کنټینرونه غلا کړل شوې وي. ادارې زیاتوي که څه هم رسنو د موندل شوو وسلو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې ځینې وسلې په بکسونو کې ایښودل شوې وو، خو دا پوښتنه راپورته کیږي که چېرې ناټو ته وسلې له کراچۍ بندرګاه نه ورتللې نو بیا دومره شمېر کې وسلې له کوم ځای څخه راغلي. ډان ورسپانه لیکي چې ام کیو ام ګوند ادا کوي چې دا هر څه له مخکې نه پلان شوی وو. بلخوا د رینجر ځواک په اداو د امریکا د بارنو چارو وزارت د بیان پر رڼا کې پرې بحث کېدی شي. په ادارې کې راغلي چې د وسلو ترلاسه کېدو معما به تر ډېرې مودې پورې حل نشي. ورسپانه لیکي چې ام کیو ام ګوند او رینجر ځواک باید د دغو پوښتنو جواب ورکړي چې د پاټۍ په دفتر کې د وسلو د موجودګۍ په اړه راپورته شوی دي. رینجر ځواک باید د خپلو اداو په اړه حقایق او شمیرې واضح کړي چې ولې دوی د وسلو د موجودګۍ په اړه دې نتیجې ته رسیدلي وو. بلخوا ام کیو ام ګوند هم دا خبره واضح کړي. ورسپانه لیکي چې باید د دې مقدمې مکمل پلټنې وشي، د دې جړلې معلومې شي او هغو کسانو ته سزا ورکړل شي چې په دې کې ککړ وو. خو د ډان ورسپانه په خبره بغیر له ثبوته تورونو لګولو سره به ګډوډي رامنځته شي او د اصلي خبرې نه به پام بل اړخته لاړ شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال راډیو ته تاسو غوږی قدمونه اوریدونکو، په خوست ولایت کې 200 تن ځوانانو چې پکې انجونی هم شامل وي په وړیا ټول د کمپیوټر او انګریزي ژبه په برخو کې یو کلنې زده کړې بشپړې کړې. د دوی د فراغت په جوړه شوې دستوره کې مدني فعالانو ویل چې په یاد ولایت کې هغه شپیر خزو او انجونو شمیر ډیر لږ دی چې هغوی انګریزي ژبه زده وي او یا کمپیوټر کارولی شي. نور تفصیل لا سیمینا د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې د هغو فعالیتونو او بیلابیلو پروژو د پرمخ بیولو لپاره چې د ښځو په برخه کې فعالیت کوي، د داسې نجونو او ښځو اړتیا بیخي زیاته ده چې دوی انګلیسي ژبه زده وي او د کمپیوټر او انټرنیټ د کارونې وړتیا ولري. د شنبه په ورځ د خوست یوې تنې مدني فعالې زهره جلال د خوست لنکن ښوونیز مرکز د کمپیوټر او انګلیسي ژبې د یوې کلنې دورې څخه د فارغېدونکو ځوانانو په جشنواره کې مشال راډیو ته وویل چې
انګلیسي او کمپیوټر زده کړه د ښځو لپاره ډیر اهم مهم ضرورت دی، خصوصا په خوست ولایت کې. څنګه چې موږ دلته کوم مشکلات د ښځو پیدا کو د کمپیوټر او انګلیسي په برخه اند مرکز نه موږ ښځې غواړو او مرکز نه څوک حاضریږي نه چې د سرحدي ولایت ته.
د خوست ولایتي شورا غړی عبدالولي واحد زیموي ځوانان باید معاصر ټکنالوژي د کارونې او انګریزي ژبې د ویلو جوګه شي.
زما پیغام ځوانانو ته دا دی چې غواړي چې په نړیوال کلی ورګډ شي او په نړۍ ورګډ شي او د نړۍ له پرمختګونو څخه خبر شي، نو انګلیسي، کمپیوټر او انټرنیټ ته زده کړې ته مراجعه وکړي.
په خوست کې د لنکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان وایي چې دوی په خپل وروستۍ دوره کې 200 ځوانان په خپل یو کلن دوره کې وروزل چې دولستانه جونی وي.
د لنکن ښوونیز مرکز څخه 200 تن ځوانان فارغ شول چې په دې کې خوشبختانه زموږ دولستانه خويندې هم شامل وي چې د لومړي ځل لپاره یو کلن د انګلیسي ډیپلوما واخیسته.
د دې دورې یو تن فارغ محمد اکبر خان د بیلابیلو ژبو زده کول ډیر به ارزښت تګنی او زیاتوي چې
یوه ژبه چې دا یو انسان نه دوه ژبه چې دوه انسان دي، او دغه سي کمپیوټر برخه کې په هر دفتر کې په هر افس کې موږ استفاده او ګټه ترې خسته شو، حتی چې په خپل کورونه کې هم استفاده ترې کړای شو.
دی یادونه وارده په خوست کې د لنکن مرکز په ګډون یو شمېر مدني او ټولنیز بنسټونه شته چې بیوزله ځوانانو او نورو مینوالو ته په بیلابیلو برخو کې د زده کړو زمینی برابرې کړي. خو په خوست کې زده کړو ته د نجونو او هلکانو لیوالتیا ته په کتو شته فرصتونه په نشت حساب دي، او لا هم زرګونه ځوانان د زده کړو لپاره د شرایطو او امکاناتو د برابرولو په تمه دي.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي د ځکټر ورکو چې کله فاټه تل لا شو ټکل کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل حال موږ بالکل هر یو دارشنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چې کوم دا مطلب د بل طرف فاندنګ ودرو درې می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدې د اصلي د خبره کوي.
شخص دریزي چې د کنه ک په معاشره کې د نن موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې د نن نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
ماشاءالله دوی تاسو غوږی کډمونه ودونکو د کرکټ په نړیوال کپ کې آرلند لوبډلې پاکستان ته د غټل لپاره 278 رنزونو هدف ورکړی دی. دا وخت پاکستان بیټینګ روان دی او په درې ورو کې شپږ رنزونه جوړ کړی دي. د میچ حال هم ترکو خو ستاسو فهم د رواني غړي اخري رپورت ته راګرځو. په خوست کې یو شمیر فیسبوک کاروونکو ځوانانو په ګډه په دې رستو کې یو شمیر ټولنیزو فعالیتونو ته مخه کړې ده. دوی کله یوې خوا راغونډيږي او ګډې میلې او نوري تفریحي برنامه جوړوي، نو بلې لور ته ډلېز کارونو او د نیالګو کېنولو په شان کارونه هم اثر ترسبي. د دوی د کارونو په اړه نور تفصيل د نجيب الله الوخیل پر رپورت کې اورو.
په خوست کې یو شمېر هغه ځوانان چې ټولنیز میډیا په ځانګړي ډول فیسبوک کاروي او په خپلو کې لیدې لارې سره آشنایي وه، اوس یې ملګرتیا طبیعي او حقیقي ګرځېدلې ده. په خپلو کې سره موندري او تر هغه زیات چې په دې وروستیو کې دوی په ګډه یو شمېر ټولنیزو فعالیتونو ته مخه کړې ده. په خوست کې د فیسبوک ځوان کاروونکي په اول پلا په خپلو کې د ملګرتوب د ټینګولو لپاره یوې ګډې میلې کې راټول شول، پېژنګلوي وشوه او په دې سلا وکړه چې لیوې خو به په فیسبوک مبتزل څه نخبرې او بل لوري ته به ځینې ګډ ټولنیز فعالیتونه هم سرته رسوي. د همدې ژمنې په رڼا کې دوی تېره ورځ د خوست متون غونډې کې له یوې خوا مېله وکړه او بل لوري ته سلګونه نیالګي هم کېنول.
نوم خلیل جان ګربزوال دی. دا ټول د فیسبوک ملګري نن ورځ جمع شوي دي. دوی د خدمتون ته پکې نیالګي کېنول. دوی به وایي چې دغه نیالګي مو چې کېنول دي ته به اوبه ورکو، ساتنه او پالنه به کوو تر څو دا غونډې شنه شي، پاینده کې به موږ د ساتنې لپاره د ځای ته راځو. خوشمشتي ځوانان او همدارنګه د افغانستان ټول ولسونه په دې ځای څخه یادش نه کېدو څخه د دې چپریال څخه خوند اخلي.
د خوست دوه تنه نور ځوانان وایي کده ټولنیز میډیا سم کارونه وشي په ټولنیز کارونو او ټولنیز راټولیدنو کې به ډیر اغیزمنه تمام شي. دوی زیاتوي چې د فیسبوک له لارې مسلګونه ځوانان دې ته وهڅول تر څو په سګنی سپرلي کې ګاڼ نیالګي کینوي.
روان ورځم د خوست یو تن اوسیدونکا کچېره لټولنیز رسنایو څخه سم استفاده وشي او په خپل ځای کې استعمال شي نو زه فکر کوم په ټولنیزو کارونو او په ټولنیزو تجمعو کې به ډیره غزمنه واقع شي او خلک به وکول شي لدې لارې ټول ملی او ولسی کارونه په ډیره اسانۍ سره ترسره کړي.
سمی ولال مریم د فیسبوک د لارې مخبري مبارزه پیل کړې او بل خیره په دعوت باندې چې په خوست کې په سلګونو نیلګي کینو نو هله مونږ چې دا لړۍ ته دغه سي دوام ورکو ترڅو په خوست کې نه بلکې په ټول هیواد کې د فیسبوک دلارې او د ټولنیزو شبکو لړۍ مثبت تغیرات راوړو.
د خوست یو بل ځوان د دې تبلیغاتو لړې په خپل کې د ځوانانو ته میلو د جوړولو یادونه کوي.
اسلم حسن نومېږم د متون د سیمې اوسیدونکی يم. دا د تاسو وینئ چې دا د دوه میاشتو په جریان کې دویم ځل ده چې په خوست کې د ټولنیز میډیا په خاص ډول د فیسبوک لړې کمپاین ورته کیږي. دا دویمه میله ده چې په دوه میاشتو کې په ډیر ستر تعداد سره ځوانان پکې راټولېږي.
کتون کې د فیسبوکي ملګرو دا نه وخت ستاسو یو زیاتوي چې دا کار به هغه حال ښه نتیجه ورکړي چې دوی خپل ملګرتیا او دوستي وپالل شي او د یو شمېر هغو مدني ټولنو په برخلیک اخته نه شي چې خپل پایښت او اغیزمنتوب یې ونه ساتل شو.
نوی خیالونه
نوی سازونه
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلورنی